بريع العنقة.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوریدا وسوریدون کو د زینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپان خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپان لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپان لیکي چې څو میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سن او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړې ګړې کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قامي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه ده او د تیلو نرخ اوچتېدو سره په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دی اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستۍ څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکي ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جهلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړل چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به آخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفاداری ته نه تسلیمېدل په ډېر بې دردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی اسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنی اسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share. The stability of Afghanistan.
په یوه چي د افغانستان په اړه تاسو اندېښنه هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریا او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریا او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ای ڈی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه یو لیکنه وايي پاکستان او چین له کاشغره تر گوادره پورې د اقتصادي لارې د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي سلا شوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر اوږدې د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاور.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوي چې تر مخه به یې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړخه د دې وروستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکوونکي د کاشغار گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو عسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکوونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا ساتر سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناستي هغه ملمدي هغه د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پښتونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزله زپل سیمو کې هم ګرځېدئ. تاسو ګوند خدمت فاونډیشن د دغه زپل خلکو د پاره څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزله د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا لپاره امتحان دی چې په دې کې یا مړو شو او یا زخمیان شو یا بې کوره شو. دغه لپاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضاکار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسټران زمونږ ناظمین کونسلران دا خو د 15,000 نه زیات تعداد کې په دې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي او دا وخت مونږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاں را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې دوایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دی او سب په لار باندې دی پایپ لاین کې دی او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به انشاء الله تعالی مونږ را جمع کړی شو په خپل ورونو به خرچ کړی شو. دې علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړه حکومتونه په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کار وکړي. دا د سیاست وخت نه دی، دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی، دا نمبر جوړولو وخت نه دی، دا خالص د خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړی دي چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د دیرونو سره تعاونو امداد کومک وکړي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم کار
اوس خو زه باجوړ ته روان یم، ماسپښین منډه ته روان یم، سب او ماسوتن بیا تملګره کېما او بیا سبا واړی او بره دیر ته ځم او بیا ملکان ایجنسی ته او سوات ته د ټولو علاقو ته زموږ د تلو پروګرامونه د شډول عمر کړی دی او خپلو کارکنانو ته او د غذایي مرکزونو ته مې اطلاعات کړي دي.
تاسو د باجوړ خبرو که وګورو نو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلي دغلته ټول خلک لاړه باجوړ قبایلي سیمې هلته بدبختۍ نه څوک نه دي تللي. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه قبایلي سیمو کې هم دغه زلزله هم په دغه شدت راغلی وو؟ هلته
باجوړ کې هم ډېر کورونه زموږ د شمېر مطابق شپږ زرو کورونه د وران شوی دی، جزوی او مکمل تباه شوی دی، دغشان مړیم شوی دی، زخمیان هم شوی دی. او زمونږ د جمع اسلامی هلته کې هم رشید صاحب، سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږ دوستان دي دا مونږ لیږلي دي، کلی په کلی باندې ګرځي، ډیټا را جمع کړی ده، سروې کړی ده. هر څو چې د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده نو خو تاسو د هغوی نه پوښتنه کولی شئ. بهرحال زمونږ کارکن د خو په فیلډ کې دی او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دي او د خلکو غم کې شریک دي.
سراج صاحب، تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په هکله به خبرې وکړو. دا سات د قبایلي سیمو دپاره یو بل راوړل کېږي په قومي اسمبلی کې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده، څه پالیسي ده، په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پېښور نه د قبایلي سیمو په باره کې یو حل په هغوی باندې نه ورتپو، او زموږ موقف دا دی چې کومه خوښه د قبایلي عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلي سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبرې راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټیټس راکړی شي، یعنی د صوبې لاندې د شي. او څنګه چې ملکنډ ویژن اله تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته، رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته هم دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا و چې کلي به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې، او که چېرته ګړبړ به وشو نو هغه قوم یا هغه کلی به زیموارو. اوس نوی ماشومان زموږ سکولونو کې سبق وایي، کالجونو کې سبق وایي، او هغه د نورو قومونو سره سیالي کوي. نو څوکیداري کول، حفاظت کول، یا د فوج کار دی، یا د پولیسو کار دی، یا د سرکاري ادارو کار دی. دغه شان هغوی وایي چې زموږ سره د پاکستان شناختی کارډ دی، د پاکستان پاسپورټ دی، نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه میلاو؟ او مونږ ته په یو خاص سترګه کتلی کېږي چې دا خطرناک خلک دی. او بین الاقوامي پروپیګنډا هم داده چې دا قبایل دهشتګردي. اوس د هغوی مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو، نه جګړالو یو، مونږ هم یو پرامن، مهذب، تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو. نو په دې قومي اسمبلی کې چې کوم بل پېښ کړی دی، ما په دویم تاریخ باندې د سلام مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جماعتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جماعتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده، په اسلام آباد هوټل کې. او په هغه کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي، ایم این ایس به موجود وي، سینیټر به موجود وي. او مونږ به په خپلو کې سلا کوو او په مشوره سره بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کوو.
ځینې خلک دا وایي چې دا د ځان له ځانګړې صوبه شي یا دغلته د ایجنسي کونسل دغه شي، په دغه تاسو به خبره کوئ؟
که تا ته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي، نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزي سطح باندې، دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي. او دا وخت څلور پنځوس فیصد هغه پنجاب ته پیسه ملاویږي، مونږ ته صرف دیارلس اشاریه چې فیصد په بنیاد باندې زموږ د آبادۍ په بنیاد پیسه ملاویږي. درش فیصد دا سند دوړي او شپږ فیصد دا بلوچستان وړي. نو که چېرته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي نو زموږ دا تعداد به څلېرش فیصده ته ورسېږي. نو دغه شان په مرکزي فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډېر لوی فنډ اصول او د هغې ګټه یقیني شي. په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومي ده، نو که دا موجوده سیستم یې هم دغه شان دا غریبي او محرومي به زمونږ روانه. نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپله تصور و، او زه د دې ډېر لوی قایل وم چې ځان له صوبه په کار ده. خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله، نو که پېښور دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نشو، او که باجوړ دارالخلافه جوړې نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نشي، او که وزیرستان دارالخلافه جوړه نو بیا د باجوړو د مومن خلکو ته بګران شي. د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی، د ټولو لپاره یو شان دی. خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي، دا زما فیصله نه ده. او موږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو، او چې اوس هغې په خپله مطالبه کړې ده چې موږ د صوبې سره ټل کوي او موږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي. نو موږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو.
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي، دا غي به څنګه راځي
چې څوک مخالفت کوي؟ نو دا خو یو جمهوری معاشره ده، هر چاته دا غي حق حاصل دی خپل رایې به ورکوي. د دغې لپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتلې ده چې ټول مرکزي مشران وي، په هغه کې به آفتاب احمد خان شیرپاو سا مونږ خبره کړې ده، اسفندیار خان سا، مولانا فضل الرحمان سا، محمود خان چکزئی سا، نغشان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره، چودھری شجاعت سره، د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي، خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پودریږو.
سینیټر صاحب، تاسو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی، د خزانې وزیر هم پاتې شوی، نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي، دغه د رادارې خبره کیږي، وایي چې د خیبر پختونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي، په دغه اکله ستاسو د پارټۍ څه موقف شو؟
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو، موږ د دې مرسته کوو. دا زموږ د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده، او د شپږ څلوېښت ارب ډالر یو ډېره لویه منصوبه ده. اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډیویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي، دا زموږ پرون دا زموږ تجویز دی. پرون ما په دې عقله باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه. نو تجاویز مونږ لرو، خو به اجتماعي مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو.
ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلی شوې ده، لکه زور روډ چې بدل شوی دی.
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی. خو پرون مازدیګر ماته وفاقي منسټر حسن اقبال په خپله بیا ټلیفون وکړ او بیا یې په دې خبره باندې ماته یقین دهانی راکړه چې موږ روټ نه بدل کړی.
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند دی، ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی. او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دي او که مطمئن نه دي، هغه به یو مل حسابي. موږ کوشش کوو چې کوم محکمې موږ ته حواله شوې دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاډی په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شویم دي او ډېر کارونه پاتېم دي. بهرحال که زه خپل نظر ووایم، زمونږ خو د ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام او شریعت والا را دي چې په مرکزي حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي.
دا ویل کېږي چې کامی وطن پاټې ځکه بیا راغله چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت و، د هغې د مخنیوي لپاره کامی وطن پاټې بیا راغله حکومت کې شامله شوه. د هغې دا شاملېدل خو به ستاسو ته مسلې نه پیدا کوي.
نو موږ ته خو چې کومه خبره وزیر اعلی کړې ده، هغه دا ده چې زمونږ خپله پارټي ډېره منظمه نه ده او قانون سازۍ کې موږ ته مشکلات دي او فیصلو کې راته مشکلات دي، ځکه چې کله د فیصلې وخت راشي نو خپله دغه د وینا مطابق زمونږ خلک بعض اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي. نو دغه ټینشن نه د وتو دپاره او یو کنسنسس او د اتفاقي رای پیدا کولو دپاره د هغوی د وینا مطابق مونږ قومي وطن پارټي د ځان سره اغستې ده. نو دا د هغوی وضاحت دی.
خو بیا کو ګورو دغه دوه وزیران د کامی وطن پارټۍ په دې تور اوخ کې چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه به څنګه صفای ورکوي؟ تاسو هم د حکومت سه
دا خو هغه کېدای شي یو بل سره به صفایی کړي او یو بل به مطمئن کړي، په دې وجه به هغوی په خپلو کې دا فیصله کړي. لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپاو صاحب د پارټۍ لپاره هم دوباره حکومت ته راتلل، او یو ډېر ګران کارو د پی ټی آی لپاره هغوی دوباره د ملګرتیا کې د اغوستلو لپاره. خو کېدای شي دا به هغوی یو بل مطمئن کړی، نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
هغوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی ای دي یا غړي دي په صوبایي اسمبلی کې، او بیا درې وزارتونه تاسو را اهم وزارتونه دي، او دې سره وځ دم وایم چې تاسو یو غړې پاسې وي د نه خو غو سفر سوګن نه پر دکړې پغې کړ تاسو وایي مو تاسو په
زمونږ په پی کې پچن مې کې الیکشن غټلې خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض او چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړي او پاغه وجبانه دا غی نوټیفیکیشن د اوسه پور نه دکړي خو بهرال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دای به حلف نه چتای نو شپږم میاشت چې علاقه د خپل ممبرین محروم ساتل دا او زموږ ترقی گاړه په ځای ودرولې ده نو هغه خو اسلام آباد کې نه ستیاغې تر خپل فیصلو د زور پته نه لګي خو یو غریب علاقه د خپل ممبر نه محرومه کړی ده زما امید ده چې نن با زمونږه عدالت مونږ ته خپل حق راکړي
سره چې تاسو وخت ډیر قیمتي دي تاسو زلزلہ زپل سیمو ته زه د ولس سره همدردی خای خو قدم راټوي چې د کلاباغ د ایشو بیا راوچد شوی ده تاسو د ګوند په یو خپل موقف راغلي دي سو ویل غواړي چې دغه منصوبه
ګوره د کلاباغ ډېر سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده غسل کېږي چې د غیر لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسې کړي نو نه ورله په بجټ کې پیسې خو دې دا نه څه پیسې لښوي دا مس اخباري خبرې اترې دي اوس وخت دیکا جايګا جب حشر کا دین آئے گا مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقعي څه اقدام کوي نو بیا په خبره کو اوس نو حکومت اقدام کوي نو ورله پیسې خو دې لښوي دا نه پیسې کنسنسس شوي دي الریډي یو مسالې په اړه کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سملې قراردادونه پاس کړی دي مشترکه فیصله کړی دي زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت په دومره لوی ریسک والی
ستاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي کا په پنجاب کې د په خیبر
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي ځکه چې ډېر داسې خلک دی چې په جنوبی پنجاب کې د کالاباغ ډېم خبره کوي بیا چې په خور ته راشي بیا پې نه کوي نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته
سینیټر صاحب تاسو بل ورځ د مولانا فضلالرحمن سره ملاو شوی جمعیت العلماء اسلام مشر سره او دا خبرې کیږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کیږي یو اتحاد جوړوي څه ویل غواړي
کدا ستا خیرنه کوشچنی نو مولانا فضلالرحمن صاحب سره واقعي زمونږه تفصیلی ملاقات شو د سیمې په ستونزو باندې خبرې کړې وي خاص کر د قبایلي علاقو په دې مسلو باندې خبرې کړې وي په آل پارټي کانفرنس باندې خبرې کړې وي دا شان په نور وفاق کې چې کومه مسلې را پیښې لري په هغه باندې خبرې کړې وي خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل د قوم په خیر کې دي او د دې د یو بل سره لری کېدل د دین د پاره نقصان دی د پاکستان د پاره نقصان دی نو زما خو د پخوانه دا کوشش ته چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې او دوی چې کله یو وي نو دا ټول نه لوی طاقت دی بیا
نو مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه
مهرباني
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.